په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبرونه کړکلې په دې امید سره چې روغ جوړه خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. هوډم به د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه
خیبر پښتونخوا وکیلانو پر فوجي چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندو ښار کې غیر قضایي ماورای عدالت کتونه کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په سوالې ډلې پر ضد پر روس سره غږ کړی چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دي ودروي. د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویو پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه عدالت ته حاضر نه شو. دوی وایي پر چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره سمه رویه نه ساتل کېږي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر غلام علي مشال لیډو تول
یو موږ کرام الله خان په ډیرو نه چراتلو پلاره کې سار کو د گاډي تلاشي ملاشي واغسته بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر بسواد کوم دا کارو شو حتی کې دلت کې یو فیمیل جج د ارشاد کیسر صاحب په مال روډ باندې غي سار کړه خو اخري حد دا شو چې بیا چیف جسس راتلو کوهاټ نه نو کوهاټ پټنل باندې غي دی راي سار کو او د دې نه او د دې د فیملی نه گاډو تلاشيان ملاشيان انده سیاسي
د پاکستان امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یوه نوې پالیسي جوړېدو باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته چودر نثار وویل د غیر حکومتي ادارو لپاره په جوړېدونکو پالیسي کې به دغه ادارې اوس د انټرنیټي پاڼې له لارې خپل ځانونه رجسټر کوي. د افغانستان په اړه نوموړي وویل چې باید کابل د بل چا په ژبه خبرې ونه کړي بلکې خپلې اندېښنې له پاکستان سره شریک کړي چې هغو د لیر کولو هڅه به کېږي. هند د کشمیر په اړه د پاکستان د سولې څلور نکاتي پلان رد کړی دی. خو ویلي دي چې د ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اګست کې منسوخې شوې وي بیا پیل کړي. د سپتمبر پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې ټمه وسلرونکو دواړو هیوادونو په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کولو لپاره اقدامات وکړي. هند سمدستي دا خبره رد کړه او پاکستاني تور پورې کړ چې دا وکوي د ترګري اصل شکار هیواد. حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او غوته د مالی سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی. تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیواد یې خبرو ته تیار دی خو ترګري او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدلی. دې زیاته کړه چې هند او پاکستان څلورو نکاتو ته نه بلکې یوې نقطې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دې له ترګري لاس واخلي او خبرو ته دې کښېني. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلی سیمو بې کوره کړل سو خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګول توخ سرای کې په دورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به 900 کورنۍ اورګزو ته ستنې شو. دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرمې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ لا هم روانه ده. بیا د گورنر عباسی له خولې زیاتوي وبخشی بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پای به د 15 واړو قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل سوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږول سي. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندو ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتلونه کړي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سمیز دفتر د بهرنیو هیوادونو کونسلګری او نورې ادارې سوځولي او چور کړي دي. بلخوا د کندوز بېلابېلو برخو اوسېدونکو نن مشارډو ته ویلي که چیرې دوی ته مرستې ونه رسېږي نو له یو لوی انساني ناورین سره به مخ سي.
دغه څلور پنځه ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کېږي که پیدا کېږي په لوړه بیه پیدا کېږي. دا اوس هم جګړه ده ښار کې طالبان ځینی دي. که چېرته دا وضعیت ادامه وکړي ډېره انساني فاجعه سره خلک مخ
پای نه حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وسوال طالبانو په کندوز کې ډلیز کتونه او پر ښځو جنسي تیری کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل خان امان نن مشال لري وویل چې وسوال طالبانو تیره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې اردو جولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی. د اردو جولسوال دولت محمد خاور نن مشال لري وویل چې سلګونو وسوالو لپاره رئیس پر دې ولسوالۍ پر لپسې حمله کولې او له مرکزه د حکومت ملاتړ نه رسیدو له امله طالبان ته اور پرېښوده. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسوال دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مامون اوسېدونکي جلال تېر ورځ مشال لري وویل د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي. بېکور کړل شوي خلک وایي وسوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد زی عبدالزی تېر ورځ مشال لري وویل پلان لري چې ژر به اچین ولسوالۍ کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوال لیډل پر ضد اتحاد پر روس شرح کړی چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دی ودروي او ټوله توجه د اسلامي دولت وسوال لیډل پر بریدون ورکړي. دا غوښتنه نن ترکیه، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یو بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر سو بریدون ژور اندېښنه څرګنده کړې او دلیل ورکوي چې دا شخړې ته هوا ورکوي او سخت دریځي نور زیاتوي. بلور ته د روس د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي کرملن اندازه لګوي چې په شام کې به هوایي بریدونه شاید درې څلور مشتنوري هم دوام وکړي. د خبره الکسی پشکوف نن د فرانس پر ریډیو ته وکړه. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو وسوال سړي په یو کالج پر زده کوونکو ډزې کړې چې نه تنه پکې وژل سول. حمله کوونکي هم پولیسو وشتي او وژل سوي دي. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلې درلودې. په حمله کې اووه کسان زخمیان سوي دي. د حملې په ځای کې ویني شاید ویلي چې حمله کوونکي اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر ښودل کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسي له حال سره
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.80 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپیو او په 1.85 روپیو یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.25 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپیو او په 1.50 روپیو یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ. په پېښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
یو موږ اکرم الله خانو په ډیرو نه چې راتلو په لاره کې ایسار کو د ګاډي تلاشي ملاشي واغسته حیدر جج دی آج سره په سوات کې هم دغه کار وشو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان ګیلې مانې اورېدو ته تیار دي خو څوکیداري یې نشي کولی.
ہم افغانستان کے نہ تو چوکیدار ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کی کنسرنز ایڈریس کرنے کو تیار ہیں.
او پډر اسماعیل خان کی د قبایلی مشرانو جرګې په فاټا کې یو ځل بیا د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کړې.
سیان چې دا تبدیلی دا په عوامو نه تاسو شي ټول قبایلو نه
د سیمه نړۍ نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مونږه لومبی راپور ته په پیښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو او دولتونو د ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم وکیلانو د دغې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او عدالتونو ته نه دي حاضر شوي. په دغه اړه باندې له پیښوره غلام غوث نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل په غږ باندې د جمعې په ورځ په ټوله صوبه کې وکیلان په عدالتونو کې پیش نه شو. دوی غوښتنه کوله چې د پوز په چک پوسټونو دي د عدالتونو د قاضیانو او وکیلانو سره د ناسمې رویې مخه ونیول شي. دې لړ کې د پښتونخوا بار کونسل یو مشر وکیل غلام نبی مشال ریډیو ته وویل:
یو موږ کرم الله خان په ډیرو نه چراتلو پلاره کې ایسار کو د گاډي تلاشي ملاشي واغسته. بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر پسوات کے عمدہ کارو شو حتا کہ دلت کی یو فیمیل جج ادا ارشاد کیسر صاحب پمال روڈ بند اگئی سارا کڑا کو آخری حد دا شو جو بیا چیف جسٹس رات لو کو ہاٹ نہ نو کو ہاٹ پٹنل بند اگئی دی رائی سار کو او ددی نہ او ددی دا فیملی نہ گاڑو تلاشیان ملاشیان عمدہ سیاست.
وکیل غلام نبی زیاتوی چې په پاکستان کې سیاست دانان او رسنۍ هم بے بسری او اوس د عدلیه د قابو کولو هڅه هم روانه ده.
بای یو سړی دی هغه سره پولیس شته هغه سره ګارډ شته هغه سره پوره خپله قافله شته هغه سره چې دی نو جنډه لګېدلې ده ګاډي تاسو پیژنې نو سټیل ته په لاره کې ساره.
او د پېښور های کورټ یو بل وکیل ولی خان په چک پوسټونو د ستونزو په اړه وایي:
خبره دا ده چې موږ سهار راوځو که نه نو موږ خیال دی چې موږ به های کورټ کې خپله پیشي وکړو نو هغې پیشې نه علاوه یو 15 پیشې مو نورې کوو په روډ باندې چې کومه نه راغلې و چېرته ځي او شناختي کارډ وخه نو موږ ځای په ځای باندې خپل شناختي کارډ د جیب نه را وښکي او دا مو یخې د ډشبورډ باندې اول نه مو بس نیولی دغه موږ سر دا پیشې کوو.
د پېښور های کورټ قاضیانو په چک پوسټونو د رایې سارولو او لټولو د ستونزو په اړه د سپریم کورټ د ججانو سره هم رابطه کړې ده او قاضیان او وکیلان هڅه کوي چې په چک پوسټونو د ولس د ستونزو د حوالې لپاره په امنیتي ادارو فشار واچوي. امنیتي ادارو یا پوز لا تر دې دمه د دې ستونزې په اړه څه نه دي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي صحافي مارک سیګل ویلي چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف بېنظیر بټو ته په ټلیفون دړکه ورکړې وه. کچرې هغه د انتخاباتو نه وړاندې پاکستان ته راغله نو د ژوندې هیڅ ګارنټي نشته. نوموړي دا خبرې له امریکا نه د ویډیو لینک په ذریعه د پنډې د ترهګرۍ ضد عدالت په وړاندې کړې دي. بل پلو د پرویز مشرف وکیلانو ترجمان د امریکایي صحافي دا تورونه رد کړي دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز دپاره یو واضح او ښکاره نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حکله د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر وویل چې کله افغان مشروالي د بل په ژبه خبرې کوي نو دا د پاکستان دپاره د قبلولو وړ نه ده. دیوی مونږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مونږ سره شریکی کړي. مونږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د بل د ژبې نه د چودري نثار علي خان سم مراد دی نو د وې
پاکستان کې دا یو فکر دی د حکومت په سرکلس کې چې کیدی شي هندوستان ته افغانستان د خاورې نه ګټه لی او د پاکستان پر ضد هغه خاور استعمالیږي. سره دی چې افغان حکومت تل دغه رنګ سوچ رد کړی دی. زما نظر دا دی چې داسې بیانونه او داسې مبهم بیانونه ګون بیانونه دی نه خو کیدی شي هغه تعلقات چې نن سبا یې ضرورت دی چې هغه ښه وي نو که داسې بیانونه راځي داسې سخت بیانونه نو بیا خو به زموږ حکومتونه د بیا توقع د ښه تعلقاتونه کوي.
چودري نثار علي خان دا هم وې چې ډي چوک کې به چاته د نورو جلسو جلوسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که څوک غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو باید چې قومي مفاد په نظر کې وساتلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد ریاض موسی خیلو چې راپور راکو. اوس راځو د پاکستان او هندوستان اړیکو ته. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند پر ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې پکې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سیمو په ناکراریو او ترهګرو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي، خو دا وړومبی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کړي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړ او دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وي، د احمد شاه اعظمي په راپور کې وو.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډې ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودي د دې سازمان جنرال سیکرټري بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګري په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان، فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې په اړه دي. دا چې پاکستان ولې دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګري ملتونه څه ډول رول لوبولای شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکرټري شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ.
د ملګرو ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاتې شوی، خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پرله پسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی ښودلای، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات ونه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید د نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی و چې په ځواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي و چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني. په نوې دلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکی گوتم سیدارت وای د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ch Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zakat se mush tol khabar yu che halta fauj hara taglara par makhli no pada se hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas nul ki mushkilat lari la kal che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali de no da Pakistan pa fauji establishment ki yow dawl na karari ra mes saweda che da di hukumat ahdaf patsawi aw dui ba pur kashmir taragar او نورو چارو څومره جاریانه درې خپلوي. نو په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
کسام هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي، خو د شنونکو په باور د دواړو ترمنځ پاړي کو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړیستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای شي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبري اترې غني.
څرنګه
چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته آماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. کچېری هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دي، خو مذاکرات باید له مقصد ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړی شي.
د پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پورې کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
د احمد شاه زمیر راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په ترهګری یو نړیواله پدیده برلې او پر نړیواله ټولنې غږ کړي چې د دې مخنیوي لپاره د ګډې حل ځلې وکړي. جنرال شریف د برتانیا په لندن ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د نیابتي جګړو لپاره وکاروي. په دغه اړه باندې نور تفصیل ذبیح الله شفق په دغه راپور کې راکوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همداراز تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خپرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د برېتانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې د ترورستانو پر ضد د توپیر پرته د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د په روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کېږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضع دا ښایي چې جګړه به په ډېر ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې به دستور قائم دی وساتله نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقې د دې جګړې ډېر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان دې د خپل وادي پوره کی چې دا علاقه د جنگ نه خلاص شي او د ترقی په لور روانه شي.
جنرال اهل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه په سیمه کې لوبه بدلونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې جنرال شریف تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه با ثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی دا کړی دا چې د سغدریزه پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کمی شوې. دا خبره نوموړي تیر مخام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. غلام غوث هم د غونډې ته ورغلی وو او مونږ له راپور راکړي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردي کې واقعات په 56% کمی هوئی.
د ترګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 30% د قلم سلو په پیخو کې 25% او د وژنو په پیخو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد د قومي تګلاري د عملي کول وروسته تر دې دمه 341 ترګر نیول شوی دی.
439 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیولی دي. د دین علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینې د ایجنډې اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازتنامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازهتنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازهتنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوس حضور اسماعیل خان ته چېرته چې د قبایلي مشرانو یوې جرګې یو ځل بیا د حکومت نه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په دغه سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید د دغه سیمې آئینی حیثیت متعین کړی شي. په دغه اړه باندې سراب محسود نور معلومات راکوي.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلیانو لویه جرګه وشوه چې په کومه کښې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمې قبایلي سیمو قبایلیانو برخه واخیسته. په دا موقع یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلي سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کښې یې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته پدارنګ وژغدل.
بازار ګل افریدی مې نوم دی، خیبر ایجنسی. دا د موږ پر زور مطالبه ده چې تر کومه پیرې قبایل خپلو علاقو نه وي واپس شوي، امن نه وي روغنی په علاقه کې، نو تا پیرې د قبایل من نه چیړل شي.
لکه نور زمان مې نوم ده، ایفار پوهاډ دارې سیان چې دا تبدیلی ده په عوامو نه تپوس وشي ټولو قبایلو نه.
نواز وزیر د وزیرستان سره مې تعلق دی، زه خپله دا رای درکومه چې موږ د کې پی کې سره شامل شي، چې کې پی کې سره موږ شامل شي او موږ
خبر
زور ورکا چا حکومت اول دو بیر تا ولیش دوی پسیمک شه دی آمن راوالی دی قبایلانو رنگ کورونا بازارونا دی جوڑ دی زنی زیانونو توانونا دی ورکی او بیا دې د بدلون په باره کښې د قبایلو د قومونو نه پوښتنه وکړي چې قومونه کومه خوښه کومه پرېکړه وکړي ټول قبایلیون به بیا هغه مني. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
اردن کو ذکر خیر ورزو افغانستان تا د افغانستان په کندوز کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د دغه خار اوسیدونکي په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او دوی وایي چې مونږ د خوړو او دوایانو د نشتوالي ښکار یو. په دغه اړه باندې ناجیه صافی نور معلومات راکړي.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو همداراز وویل کچېرې ورته مرستې ونه رسېږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
دغه ټوله 15 ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي په لوړه بیه پیدا کېږي. دا اوس هم جګړه ده، که چېرته دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعې سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم وجود لري، داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو، د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابرول، هغوی په کورونو کې بند پاتې دي. دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبان وینو، د حکومت هېڅ آثار موږ نه وینو، دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څو غړ لري غون دکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته ونیو، خو دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
د کندز لویه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندز یو دوه ورځې د دښمن په لاس کې و، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی، خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندز شهریانو ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندز اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
د نجه سفر راپور موردو اردوونکو 15 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ له دې وخت مهم خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه حد عدالتونو ته حاضر نه سو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یوه نوې پالیسي باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چطوري نثار علي خان دا خبره وکړله. د هند د کشمیر په اړه د پاکستان سوري څلور نکات پلان رد کړی دی، خو ویلي دي د ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې چې په اگست کې منسوخ شوي دي بیا پیل سي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 50 قبایلي سیمو به کور کړل سو، خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوی ده. دا خبره د گورنر له دفتره په بیګانی خبر سوی بیان کې شوی ده. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسوال طالبان په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتونه کړي دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسوال طالبان د کندوز ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د برنی هیوادونو کنسلګری او نورو ادارې سوځولې او چور کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جلوسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسیدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دي ودروي او ټوله توجه د اسلامي دولت وسوالو ډلو باندې په بریدونو ورکړي. د امریکا په اورېګان ایالت کې پرون یو وسوال سړي په یو کالج پر زکونکو ډزې کړي چې نه تنه پکې ووژل شول.
خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې سرای ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم له دې مبرره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړې دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغلې نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي، نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستې دی او داشن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوې. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوی چې ډیر ضروری دی، نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د زنانو په حقوقو باندې لیکلې او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړي دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. دریا اخري کلی کې خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رازونو ډیوالو مطبوعاتو ته اوریدونکو، وال سټریټ جرنال د افغانستان د کندوز ښار په اړه په یو راپور کې وایي په جګړه کې د ښکېلو خوا منلې دي چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسینی وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی وو. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کاروایانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خو ورځپاڼه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمني هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورونه ناسم بللې دي چې ګواکې د دوی جنګي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پوست په نوم دغه وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکایي ملاتړ کوي. په دغه موضوع باندې د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکی وړاندې کوي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسله والو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami da la dala la main za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sara kru khuda intikhabat bayat azad wi aw da nariwale tolane tar nazar landi wushi. Rusia weli de che gwari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid wi alato aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bohran pa hal ke de walas mashar asad پارځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبد الله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی. نو موري زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ننګرهار د اچین اولسوالۍ د بلابلو کلو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. په دغه اړه باندې تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ په عمل ته خپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم موږ ګوتې نه دی والی ډک کورونه رانه پاتې شو. موږ سره یو پیاله موږ سره نه دره پرې.
نوم جلال دی، بچین ولسوالۍ د مامند سیدون کایم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټه دغه هم کړ، په هیڅ سکیم ګوتې نه والی دی. شغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټه هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې خونځي تړلي او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکه د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی تم ټولګي ځکهونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونه رسلی شنا اسمانه شپه سبا.
د دغو بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب هر هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګ د اچین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د شمالي وزستان به کور کړل شوی خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو لدی په کلو کورونو کې ګڼ ساروی پاتې شو. د دې په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو غرونو ته وتلي دي او ډېر ساروی د خوړو او اوبو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال ویلي ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دې ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو د سارو د حفاظت په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ په دغه اړه مجید بابر راپور راکړي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډي بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
زما سره یوه مخه وه، یوه زیټ وه، یوه غوا وه، سره یوه خندر وه، غوا بلر به وه او مخه بلر به وه، بکری ہوئے دے سارا بچی ہوئی اور جواب کوٹ میں دا جی مدو آ ذرا اور کو مخلص کر لی جی مدو بچی میں دا کڑی بکری پسے داڑا بند کڑی ہوا لگا سالر پنجد گی دا ہاڑ ہاڑ دے گی دے بنا ہوتا ڈاکڑی وہ لگا دا سے وائی پیڑ چٹا ہوا ہے تو کلاؤ کڑی ہوا لگا دا ہوا جی مدو چاہے تو خدا سوچو چل لگا دس پندرہ دن بھی دا اوبو بے شار ہو کو جی مدو.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غړي بزیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیره وړه کیسه خلک ته لاس تیار د نور خو کچاته په لوس ویره غل کچاته موکا وا خو ټیک تو ورسره رو اصل کنو وا بس نه تلیارې مرسول زنا حالي کې په چیرې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیاره لول زنا بلیاره د پتر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی څه وجه نه مړ شو را مو ته نه دا خیال تر سی سیم هغه د نور به سړی ته بیا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سو کې مړ پراته دي.
د غوغانې او د زې د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم شوی دي. زنه خلک لکه دا وایي چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علي کړي دي خړلې دي او زنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه هغه ځنګل شانت شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړي دي چې ځان سره خوست ته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅ کړي يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کومه فیمیل اسمین چې دا نران چې کم دي د ګډو ځکه یا ورګانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي آیا آغا التا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ مونتا دمرا بیا پتن لگی زی پا زی بندے بیا لکر بویا چکم مرتوا ہے دلتا یودا سنتر غندے ورتا جو کری دی پاکی دریسا و سلورتا و وگان اخپلی دی آلتا چونکہ او بام دی او زنگل ام دی نو اخورا کونا کبی پا خپلا او بس کی بی بیا اخپلی دی ایغ زیتا آلتا جمع کی گی محمد خیل پوری چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفرمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سیستم مرتا جوړ کړی دی چې دا ګډیر دی دا غوګان دا راځي او دا دی پای شنبه دا دا سمانو نام دا کا کوچ شو دا غا التا فورسز والا کسان چې دی په دې چې التا سکستان دی نور هم دا خلک چې تر په کې دی فورسز والا الکار دی نو دا غا سمبالوي دا غا خپل التا خوراک مراک ور نه برابر دی.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او کنه نو نو موړی وای
نو سره خو آن ریکارډ هم دلته کې ده چې او خلک ځان سره چې څومره نویشان مال نویشي راوستل شو خلک راوستل او صدا سے میجر موټلا صدا سے چا رپورټ نه کړی چې یاره یا زمونږ خلک کې ګډې دي زه غوغان پاتې دي نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نه څه نه پاتې شوی خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړی نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه یاره دا هم یو پرابلم یې ځشته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړی دا خو د مالونو پاړې تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مجید بابر راپور مو رد اوریدونکو. اوس یو بل راپور د اکرام الله په اړه باندې. اکرام الله د خیبر پختونخوا د شبقدر د یغی بند اوسیدونکي دي او د سمو د مخکې د پیښور بډبیرې په هوایي مرکز د وسلوالو په برید کې جوبل شوی و. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال لیډو ته ویلي دي چې د پیښې پر سهار چې جومات ته ورسېد نو وسلوالو د جومات دننه ړومبۍ ډزې پیل کړې وې او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شاهنواز ترغزی د اکرام الله سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جومات ته د سحر مونځ له لاړو، نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې، بیا به کې یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زموږ بل ملګرو چې شاته لکه دغه جومات غونډه شیشې دروازې درې واڼه کړه، په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي ملډه وي، هغه چې دا په شپېلې باندې دا دروازه شیشه ولې ما هم صرف شپېلې سیکړه خو بیا ډزې شوې. دا ګرنیټ هوا ته پکې ما اور دو خو لکه ما بیا نو سترګې پټې کړې، نه مې پاس کتل نه مې کسان ته کتل. زموږ په خپل لګېدلو ما خو اډوکې مې بچو لکه اوسله مې وه.
د پاکستان په پوځ کې نوکر اکرام الله وایي چې نورې کومې خبرې هغه د ډزونو د شور له وجې نه دي اورېدلې، خو به څه غږونه یې واورېدل. نو هغه کوم رقم غږونه وو؟
لکه آواز لکه ما لکه اردو په خبرو خو نه پوهېدم، لکه ځکه چې پارسی مارسی کوي. بیا دی هغې خبرو نه پس لکه بیا نعتونه ولګول. نو دا خدای علم نه چې د هغې سره ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غونتې وو، خو هغې لکه جومات کې ډېر وخت تېر کړی، ځکه چې هغې کمرې ته دوه ځله راغلي، دوه ځله فیر کړی، یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دغه پنځلس منټه پس دوباره بیا راغله، بیا پکې فیر وکړو. زموږ ډېر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچي وو، هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وایي چې بیا بیا به ورته له کوره ټلیفون راتلو خو ده به نه اوچت.
ما ټلیفون نه ټینګ کوو، یو خو مې ټلیفون په جمعات کې وو، هغې بار وو، وایبریشن مې لګولې سر په رڼا پې راتله، نو ما چې وکتل نو هغه کلونه کول خو ما اټینډ نه کوو. اټینډ مې ځکه نه کوو چې بار آواز تلو، دا چې کوم زخمیانو کېدي چې هغه بیا راغلو، هغې بیا پې شروع کړې وه، نه خپلې یار نه هغې لکه بار نه آواز راتله.
د اکرام الله پنځه بچي دي چې څلور بچي زده کړې کوي او یو ماشوم لورې د سکول د تک نه ده. دی وایي چې اختر هم په روغتون کې تیر کړ.
زموږ فوج کې دغه چې کله کور ته لاړ شي اختر دی، تا وره کړه زموږ لپاره چې کله کوم کور ته لاړ شي اختر دی، او انشاءالله دا دهشتګرو سره مقابله به کوو، نه نه مړانه نه بیلو.
دا سات اکرام الله د روغتون نه فارغ شوه او بغیر له ډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
د خوست د خاروالې چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یادې ادارې ګټه یو پنځوس فیصده زیاته شوې ده. د خوست اوسېدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د خاروالې بجټ د زر منظور کړي چې په ښار کې په پرمختیایي کارونو لاس پورې شي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکوي.
د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د خاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې یو پنځوس سلنه لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له عمل په خاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، خاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د خاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزی دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګول شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه ده او طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم موږ دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بې وزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بې وزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه اووه شپېته میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر سلو میلیونو افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او شمیر لخته او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پر کې په دې کې تقریبا زموږ 15.5% وای لوړ تللی دي. د سرکونو پروژې او کیسه خلاص شوې دي. خرطو سرکونه به قرض کیږي. مولي زموږ بعضی په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه تصویب شوی.
په همدې حال کې د خوست خاروالۍ چارواکي په ورسته کې د راتلونکي شل کلن خاري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلیدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
راپور مورده اردوونکو اوس ورځو بکاخیل ته نیمه قبایلي سیمه چرته چې یوه کلتوري میله شوې ده. په دغه میله کې مشاعره او د موسیقۍ محفلونه هم شوي دي. عمر دراز وزیر په دغه اړه باندې راپور راکړي.
نیم قبایلی سیمه بکاخیل منډی کې د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه د سیوری لاندې یوه کلتوري میله شوې چې په لومړۍ برخه کې درنه مشاعره وشوه او د ګردې پښتونخوا او قبایلی سیمو نماینده شاعرانو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمېر کې ځوانان او سپینګیری هم موجود ول.
کاکا ما خو په مرغۍ وجدې مور راته وایي چې ازار وخوړې او دغه خلک انسانان قتلوي نو مور پلار یې ورته هیڅ نه وایي.
زه د خپل دښمن نه په یوه کې هم کم نه یم. ما هر هتیار د مقابلې را سره ایښی دی. زه د خپل دښمن د مقابلې ټوپک لرمه خو ماته ټوپک زما د ورور په اوږه ایښی دی.
قدم یې تل زمن د زړونو په جاګیر ایښی دی. دې ګلابونو کې خدای داسې تاثیر ایښی دی. جنگ دی خدای ورک کړي پښتانه له روزګار ویستل بوج یې د هر سړي په زړه او په ضمیر ایښی دی.
د چا په مینه کې خوشاله یم سیال د سیالو سره سیاله اوس مې د مینه په چمن بهار راغلې
دویم برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام او روایتي اتڼې واچول شوې چې د ځوانانو تر څنګ د سیمې سپینګیرو هم په زیات شمېر کې برخه پکې واخیسته. وزیرستان ادبی کلتوری مرکه دغه پروگرام په اړه شاعر ادیب ډاکټر اسرار تل چې د دستور مشر میلماو مشال توای
دغه سازونه چې تاسو یې اوري په نړۍ کې پښتانه اوري او د یو داسې سیمې نخیجی چرته چې اوږده موده بدمنی وه. فکر کوو چې دلته امن دی، دلته ښکلاګانې شته، دلته ښایستونه شته. د دغه زرګونو کالو دغه ګډاګانې او دغه سازونه به دا ولس ژوندي ساتي، ځکه چې دا ژوندی قام دی. د بیلابیلو سیمو نه، د پیښور نه، د خیبر پښتونخوا، د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه د شاعرانو دلته راتګ نو زما په خیال داسې سرګرمۍ ډېرې ګټورې دي چې ستړي ذهنونه ورسره دمه کېږي. باید چې په ټولو پښتنو کې داسې بشپړې شي، داسې وکړي.
د دستور منتظم ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور د لارې په ټولنه کې امن او سوله ته لارې هوارول او ولسی شعور را بیدارول د دوی مقصد دی.
دا د میز موجوده ستونزې چې کومې دي کلتور د لارې حل کېدلای شي. په دغه ترس کې میز باقاعده د دویمه میلادو چې میز یې کی دواړه وزیرستانې په سطح باندې کی او بیا هغې دپورا د پښتونخوا د مختلفو سیمې نه ولمنور تر ولي اتڼینه پکې وکړي، مشاعرې پکې وکړي، ټنګ ټکور وي. کوشش مو دا وي چې خلک د امن سا واخلي، خلک د تخلیقي فضا کې سا واخلي، د پرمختګ په لوري
دوی وایي چې د بنو او وزیرستان په منځنۍ سیمه بکاخیل وزیرو کې په لومړي ځل دغه لویه کلتوري میله کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو عبدالحی کاکړ له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي. د
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی نن په ټوله سبا کې د احتجاج په توګه عدالتونو ته حاضر نه سو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوی پالیسي باندې کار روان کړی دی. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نکاتي پلان رد کړی دی. البته ویلي دی چې د دې ترهګرۍ په اړه دي د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې چې په اګست کې منسوخ شوي بیا پیل کړل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د پنځو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بېګني خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګوله توغسرای کیمپه د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت قتلونه کړي دي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ په نننۍ خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن مشال ریډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو تېره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالو ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی دی چې د شام د اپوزیشن په نښه کول دي ودروي او ټوله توجه دي د اسلامي دولت وسوالو ډلې پر بریدونو ورکړي. دا غوښتنه نن ترکیې، امریکا، برطانیې، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یوه جاري شوي بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر څو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو سوال سړي په یو د کالج پر زده کوونکو ډزې کړې چې نه تنه پکې وژل شول. حمله کوونکي هم پولیسو ویشتي او وژل شوي دي. د امریکا سی این این ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلو درلودلې.
مهم خبرونه مور دردون کوم دغه سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی ک په دغه موجونو پاتې شوینو د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د دغه خبرونه نه خپل قرب شین بنری زمو تکنیکی مرستيال مسکن یارو د خبرونو وین عبدالحی کړل اجازه ورکه. الله پامان.